د مخام شپږ بجې شوې نه ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له اوو ساعتونکو څخه چې د جوزجان له پخواني والي او قومي مشر احمد ایشچی سره د ایجنسي ځورونې په ګډون د بد سلوک تورونه لګول شوي لوی څارنوالۍ ورڅخه تحقیقات پیل کړي دي.
کار تحقیقات امروز رسما آغاز شد و یک هفته از محافظین امروز حاضر شدند تا برای تحقیق نزد سرانوالی و پروسه هم رسما آغاز شد.
په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکو چې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سره چې جرمني د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکوي چې تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. په دې کې 50 تن افغان پناه غوښتونکي بیرته قبض د استول کېږي. ترکیه وایي په استانبول کې د یو شمېر عملیاتو پر مهال شاوخوا 15 تن د اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په شک نیولې دي. او هغه کس چې تیرونی د عراق په موسل شهر کې د عراق پر یو پوځي مرکز موټر بم چاودنه وکړه د بریتانیا وګړی و. د خبرونو تفصیل: جرمنی د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکوي چې تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. په دې لړ کې د چهارشنبه پر ورځ 50 تنه افغان پناه غوښتونکي بیرته کابل ته استول کېږي. د له جرمني څخه د هغو افغانانو د ایستلو او کابل ته د استولو دریمه جوپه ده چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوې دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي د جرمني کابینې هغه پلان تصویب کړی چې له دې هیواد څخه د هغو کډوالو ایستل اسانوي چې د پناه غوښتنې رد شوې ده. بل خواده افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ځینې افغان کډوال بیرته خوشي شوي، خو پاکستان د افغان مهاجرو په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو سم عمل نه دی کړی.
د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او یونیسیار ترمنځ یو درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. کچیرې دغه افغانان نیول کیږي، زورول کیږي، په زور ایستل کیږي، دا د همدغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده.
په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي دا د دوی حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان چې له ترهګرو د ملاتړ ګمان پرې کیږي ونیسي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومانو شکلتیا او قرباني دوی اندیشمن کړي دي. دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام مخه ونیسي او په جګړه کې هم د هغوی د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي.
د افغانستان
کومې مستقله افغانستان د نورو د شوبلیات افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وسلواله منازعاتو کې د دوی د شکلتیا او د قرباني کېدو په اړه اندېښنه لري او دغه موضوع په تیر او اوس مشت د اندېښنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف تازه د یو راپور په خپرولو سره د جګړې د شکل خوا او په وسطه له ماشومانو څخه استفاده د اندېښنې وړ بللې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نای وای خبريالانو او رسنیو ته سپکاوی کله هر ادرسه کې غیر قانوني عمل دی. له دغه ادارې څخه په خبري سوي خبر پانه کې راغلي چې د جنبش ګوند د وایان د لوري ټولو رسنیو ته د اجیر خطاب کول د بیان د آزادۍ ښکار سپکاوی دی. بشیر احمد تیان شتر وسه د نای ادارې د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. ترکیه وایي په استانبول کې د یو شمېر عملیاتو پر مهال شاوخوا 15 تنه د اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په شک نیولې دي. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو نن په 140 جلا جلا عملیاتو کې داسې وسایل او اسناد موندلي چې د دوی په خبره له تروریستي سازمانونو سره تړاو لري. تر اوسه د نیول شویو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي خپره شوي. هغه کس چې تیرونه یې د عراق په موسل شهر کې د عراق پر یوه پوځي مرکز موټر بم چاودنه وکړه د بریتانیا یو وګړی و چې په 2004 کال کې د امریکا له پوځي زندان ګوانتانامو څخه خوشې شوی و. لویدیځو امنیتي سرچینو دا خبره کړې ده. خبري اژانسونو نن په خپلو راپورونو کې د داعش ډلې د دغه غړي نوم چې برید یې کړی ابو زکریا آل بریتانی یاد کړی چې د بریتانیا وګړی دی. په هغه برید کې یو عراقي سرتېری ووژل شو او څلور نور ټپیان شو. د اسلامي دولت ډلې سرچینو د بریتانیا یو د بریتانی یو عکس خپور کړی و چې تر برید مخه خصل شوی و او لویدیځو امنیتي سرچینو ویلو چې په قوي احتمال بریتانی په موسل کې برید کوونکی و. نوموړی په اصل کې د مانچستر دی چې په 20 کلنۍ کې د اسلام دین ته واوښت او په 2002 کال کې په افغانستان کې ونیول سو، بیا د ګوانتانامو زندان ته ولېږل سو. د اروپایي اتحادیې سفیرانو موافقه کړې چې شنګن زون ته د ګرجستان د ویزې آزادول تایید کړي. د شنګن زون ته د ګرجستاني وګړو لپاره د آزاد سفر په لور یو مهم ګام دی. د اروپایي اتحادیې سفیرانو نن په بروکسل کې د لیدو پر مهال د موافقه هم وکړه چې د ګرجستان او اوکراین لپاره د ویزې د آزادولو د موافقې عملي کولو د یو شرط په توګه د ویزې د ځنډولو میکانیزم هم تایید کړي. اوس تمه ده د اروپایي ټولنې د ټولو 28 غړو هیوادونو وزیران د فبروري پر 28 دغو دواړو مسایلو باندې موافقه وکړي. د اروپایي اتحادیې ډیپلوماټانو ویلي چې باور یې دا دی د ګرجستان وګړي به د مارچ له وروستیو څخه وکولی سي شنګن زون ته سفر وکړي او د ویزې د ځنډیدو میکانیزم هم له همدې نیټې نافذیږي. او د ایران د اسلامي جمهوریت یو بنسټ ایښودونکي آیت الله حسین منتظری زوی د خپل پلار د یو غږیز پیغام د خبرېدو له کبله نیول سوی او په شپږ کاله بند محکوم سو. په دغه غږیز پیغام کې لسګونه کاله وړاندې د پلار د سیاسي بندیانو ډله ییزه وژنه غندلې وه. د هغې له میل مخې چې د منتظری پر ویبپاڼه خپره سوه، د آیت الله حسین منتظری زوی احمد منتظری نن د ایران د روحانیونو یوې ځانګړې محکمې ته احضار سو. د خبرونو پای.
لفرې بازاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورول که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له اوو ساتونکو څخه چې د جوز جان له پخواني والي او قومي مشر احمد ایشچی سره د ایجنسي ځورونې په ګډون د بد سلوک تورونه لګول شوي لوی څارنوالۍ ته حاضر شوي او ورڅخه تحقیقات پیل شوي دي.
کار تحقیقات امروز رسما آغاز شد و یه هفته از محافظین امروز حاضر شدند تا برای تحقیق نزد څارنوالۍ و پروسه هم رسما آغاز شد.
نیا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره پر رسنیو د جنبش ګوند ویان لګول شوی تورونه آزاد رسنیو ته سپکاوی بولی او له هغه غواړي چې رسنیو بخنه وغواړي.
اسناد پیدا کنند. در غیر آن مجبور هستند که از تمام رسانه‌های افغانستان مذرت خواهی کنند.
د جنبش ګوند ویان رسنۍ اجری بللې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 2 ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له ترهګرۍ سره د ملاتړ په تور سلګونه افغان کډوال نیول شوي.
که چیرې دغه افغانان نیول کېږي، زورول کېږي، په زور ایستل کېږي، دا د همدغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده.
جرمنی هم د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکوي چې تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ټاکل شوې سبا په جنیوا کې د سوریې د سولې د خبرو دوهم پړاو نوی پړاو پیل شي. راسو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو ساتونکو څخه چې د جوز جان له پخواني والي او قومي مشر احمد ایشچی سره د جنسي ځورونې په ګډون د بد سلوک تورونه لګول شوي لوی څارنوالۍ ته حاضر شوي او ورڅخه تحقیقات پیل شوي دي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وکړه. همدا شپه له کابل زموږ خبريال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب په خبرونه ته خراغ لاس راته و چې د دغه وو ساتونکو د لومړي مرستیال د وو ساتونکو په اړه چې ویل کېږي تحقیقات ورڅخه پیل شوي څنګه شو چې دوی لوی څارنوالۍ ته حاضر شول؟
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان لوی څارنوالۍ د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال له اوو تنو ساتونکو څخه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالرشید دوستم اوو تنه ساتونکي نن په خپل خوښه لوی څارنوالۍ ته حاضر شول او له هغوی څخه عدلي او قضایي ارګانونو پوښتنې ګروېګنې پیل کړې. ښاغلي صدیقي په دې اړه وویل
هفته از محافظین امروز برای تحقیق نزد نهادهای عدلی و قضایی ما حاضر شدن و نهادهای عدلی و قضایی رسما کار تحقیق آغاز کردن و طبق اصول نهادهای عدلی و قضایی از این هفته ادعای که بالایشان سوال بیفته طبعا این پروسه تحقیق انجام خواهند یافت، پروسه هم رسما آغاز شد.
د افغانستان لوی سرنوالی تر دی وړاندې د عبدالرشید دوستم د نه ساتونکو د نیولو حکم ورکړی او امنیتي ځواکونو څخه غوښتي و چې دا نه تنه سرنوالی ته د تحقیقاتو لپاره حاضر کړي، خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د جنرال دوستم دوه نور ساتونکي ولې سرنوالی ته د تحقیقاتو لپاره نه دی ورغلي، او تر اوسه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو دا هم نه دی ویلي چې د دې دوه تنو د نه ورتلو علت څه دی. البته د جنرال دوستم دا ساتونکي یو ورځ وروسته له هغې چې د کابل ښار په پر سیمه کې د ښاغلي دوستم د اوسېدو ځای د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو، لوی سرنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره ورغلي دي. البته جنرال دوستم هم ویلي دي چې دی له چا سره په تېر له جمهور رئیس سره اختلاف نه لري، او دی هم په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې امنیت وي او ثبات وي. لوی سرنوالۍ د جوزجان د پخواني والی احمد خان ایشچی د شکایتونو د سړونو څخه وروسته د ښاغلي دوستم د نه هوتنو ساتونکو د نیولو خبره کړې وه. احمد خان ایشچی پر دوستم تور پورې کړی و چې هغه په جنسی لحاظ زورولی دی. جنرال دوستم ته نږدې کسانو تر دی وړاندې د ښاغلي ایشچی دا تورونه رد کړي او هغه د دوستم پر ضد توطیه بللې. لوی سرنوالۍ ښاغلي دوستم ته هم څو ځلې جلبونه لیږلي چې باید لوی سرنوالۍ ته د دغه احمد خان ایشچی د شکایتونو د څېړلو لپاره ورشي، خو جنرال دوستم تر اوسه نه دی ورغلی لوی سرنوالۍ ته، او معلومه شي چې باید دنه باغه په خپله ورزي او کنه. بله نوری صاحب.
بله شفق صاحب، له تاسو نه بیا هم مننه. یو بل موضوع هغه دا چې مخکې په ار کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلو چې دوستم تر هغه پورې بیرته د لومړي مرستیال په توګه کار نشي پیلولی چې تر څو پر ده لګول شوي د تورونو لپاره لوی څارنوالۍ سره همکاري ونه کړي. یعنی له دې مخکې حتی داسې راپورونه ورکول شوي چې دوستم له دې سره مخالفت کوو چې خپل هغه ساتونکي چې پر دوی تور لګول شوی و د ایشچي لخوا هغه لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. یعنی اوس داسې معلومیږي چې دوستم همکارۍ ته حاضر شوی دی.
بله نو دا چې د ښاغلي دوستم و تنه ساتونکي په خپل خوخه لوی سرنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره ورغلي، دا په دې معنی چې ښاغلي دوستم له خپل ژمنې سره سم چې بیګاش په وکړه په دې برخه کې همکارۍ ته حاضر شوی دی، او دا کېدای سي په دې برخه کې ځینې ستونزې او اندېښنې چې ستاغه هم لري کړي، ځکه چې بیلابیل ادارې بیلابیل ارګانونه مدني ټولنې او د افغانستان هم خلک هم د دې طرفدار دي، او دا غوړی چې باید په دغه موضوع کې عدالت تامین سي، نه غوی د عدالت غوښتنه کوي. نو اوس بلدنه معلومه شي چې آیا جنرال دوستم بلدنه ورسته د خپل کاري دفتر ته بزي، او کبه بیا هم دغه موضوع د پرون په څیر چې ویل سوی د ترسو د دوسیانه پاکه شوي، نو د جمهور رئیس لمړی مرستیال حق نه لري چې خپل کاري دفتر ته ولاړ سي، دا به ورسته پراتونکو ورځو کې معلومه سي.
بلې نسیم شفق، تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیګو، لکه چې په کابل کې د شیرپور په سیمه کې د دوستم د کور شاوخوا د امنیتي ځواکونو د زیاتېدو راپورونه خپاره شول. یو شمیر رسنیو کې د معاصرې پراخ انعکاس وموند. ځینو ویل چې دوستم په خپل کور کې انقلابن شوی دی. د دې سره په څنګ کې د دوستم د جنبش د ګوند ویاند هم رسنۍ تورنې کړې دي چې په دې اړه ناسم معلومات خلکو ته ورکړي دي، او حتی رسنۍ اجیرې هم بللې دي. خو نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د رسنیو په وړاندې د جنبش ګوند ویاند وروستۍ څرګندونې سپکاوی بولي، او له هغه غواړي چې له رسنیو بخښنه وغواړي. د ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د اطلاعاتو رسول د رسنیو دنده ده، او باید رسنیو ته سپکاوی ونه شي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دوی د رسنیو له حقونو دفاع ته پوره چمتووالی لري. د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تعین چې په خپلو تازه څرګندونو کې لکه څنګه چې مخکې وویل رسنۍ اجیرې بللې دي. نور تفصیل د ناجصافۍ په رپورټ کې.
نای یا په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د جنبش ګوند د ویان بشیر احمد تیانج د سرګندونو په غبرګون کې وای پر رسنیو د ناسمو تورونو لګول او د هغوی سپکاوی د منلو وړ نه دی. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رسنۍ مکلفې دي چې خلکو ته اطلاعات ورسوي، هغه که د چا په ګټه وي او که په زیان. ښاغلی توحیدی له تیانج نه وغوښتل چې د خپلو دا او پړه وضاحت ورکړي او له رسنیو بخنه وغواړي.
جناب آقای تیانج
شغل تیانج باید په دې برخه کې وضاحت ورکړي که چیرې د رسنیو په وړاندې اسناد ولري هغه باید وړاندې کړي او له هغه پرته مجبور دی تر څو د هیواد له ټولو رسنیو بخنه وغواړي.
د پداسې حال کې د چا د جنبش ګوند ویان او د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تیانج د کابل ګارنیزون لخوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د کور شاوخوا ته د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په هکله د ځینو رسنیو د راپورونو په غبرګون کې په خپل فیسبوک پاڼه کې پر رسنیو سخت انتقادونه کړي او ویلي چې ټولې رسنۍ اجیرې دي. د نوې ادارې مسؤلان د ښاغلي تیانج د عکس العمل غیر قانوني ګڼي. تر دې وړاندې هم یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو رسنیو او خبریالانو ته سپکاوی کړی او حتی یو شمیر خبریالان په ځینو مواردو کې د هغوی لخوا ګواښل شوي هم دي. د نوی مسؤلان وایي د نوی ملي جبهې په نوم د حکومت د سیاسي اپوزیسیون مشر انوار الحق اهادي هم سمد وړاندې رسنۍ مزدوري بللې دي. دغه راز تېره اونۍ د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري په یوې ټلویزیوني خپرونه کې خبریالانو ته د لیونیانو خطاب وکړ چې سخت غبرګونونه یې هم راوپارول. خو د خبریالانو او د رسنیو انتقاد دا دی چې له هغو کسانو سره په سمه توګه قانونی چلن نه دی شوی چې یو شمیر رسنۍ او خبریالان یې ګواښلي او هغوی ته یې سپکاوی کړی. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي که چیرې رسنۍ په رسمي ډول له ښاغلي تیانج نه شکایت وکړي، دا وزارت به د رسنیو شکایت ته جدي رسیدګي وکړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د قانون په چوکاټ کې له ټولو رسنیو څخه ملاتړ کوي، هغه افراد او اشخاص یا دولتي دوائر چې رسنۍ د هغې څخه متضرره کېږي او هغوی دلته په رسمي ډول باندې خپل شکایت درج کړي، د رسنۍ عالي شورا او د رسنۍ د سرغړونو کمیشن دلته شتون لري، په جدي توګه باندې د دوی شکایتونه بررسي کېږي او اړوند
د رسنیو یو شمیر ملاتړی اداري وایي له رسنیو او خبریالانو سره ناوړه چلند دوی ته د منلو وړ نه دی او لازمه ده چې عدلي او قضایي ارګانونه دا ډول قضیې په جدي توګه وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په یوې غونډه کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو لړ څرګندونې کړي. په تېره بیا د نوي الکترونیکي تذکرو د ویش، د رای کارتونو او ځینو نورو مسایلو په اړه. یوسف خان ځدران د ازادي راډیو خبریال دې غونډې ته ورغلی و او د کابل له سټډیو سره دی. ځدران صاحب، عبدالله څه وویل؟
بله، تاسو اوریدونکو ته سلام. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د انتخاباتو شته کارډونه د بیا ځل لپاره د منلو وړ نه دي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د پوهنتونونو څخه د اسلامي جمعیت غړو د فراغت په غونډه کې د خلکو په بیا انسجام ټینګار وکړ. وی ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید د رای ورکوونکو لیست موجود او انتخابات ترسره شي. نوموړي وویل
در ارتباط به انتخابات تشویش های نزد مردم وجود دارد. کارت های پولی در میلیونی و 20 میلیونی سال قبل دیگر مورد قبول نیست، او دوباره به کار گرفته نمیشن. لیست رای دهنده ها مهم است، توزیع تذکره برقی مهم است که انشاءالله در روزهای نزدیک در موردش تصمیم آخری و تصمیم نهایی گرفته شود.
بله، ډاکټر عبدالله د جمعیت ګوند مهم ځینو نورو غړو نن مازیګر په کابل کې د جمعیت ګوند غړو د فراغت په غونډه کې اصلا ګډون کړی و، خو تر ډېرې خبرې پر راتلونکو انتخاباتو باندې وې. د جمعیت ګوند رئیس صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو وزارت سلبس لایق شوی وزیر هم د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې خبرې وکړې. وی ویل چې جمعیت ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې خپل یو کاندید ولري، همدارنګه په پارلماني انتخاباتو، همدارنګه ولسوالی شوراګانو او ولایتي انتخاباتو کې په پراخ اندازه ګډون ولري او د خلکو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې بیا سره انسجام او راټول شي. په همدې ډول د ښې حکومتوارۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په دې اړه خبرې وکړې او غیر متمرکز نظام باندې ټینګار وکړ. په ټوله کې دوی په راتلونکو انتخاباتو باندې غږېدل او د حکومت څخه غوښتنه کوله چې د برقي تذکرو لپاره کار وکړي، د انتخاباتو لپاره نوي لیستونه تیار کړي او انتخابات شفاف وي راتلونکي.
یوسف خان زدران، تاسو نه مننه. د انتخاباتو هغه موضوع چې خپل عبدالله عبدالله د نوي ادارې د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو مخکې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په اصلاح ټینګار کړی او ویل چې په دو کلونو کې به د افغانستان انتخاباتي نظام اصلاح کړي، نوي تذکرې به وویشل شي او دغه راز نوي کمیشنران به وټاکل شي. تر اوسه پورې یو څه کارونه د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې شوي، خو د الکترونیکي تذکرو په برخه کې تر اوسه پورې کوم پرمختګ نه دی تسرګو کیږي. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شره پنځه په هم اوریدلی شي. خبری مجله اوري. د افغانستان کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له ترهګرۍ سره د ملاتړ په تور سلګونه افغان کډوال نیول شوي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه د کډوالۍ د ټولو قوانینو خلاف عمل دی. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دا یې د هیواد حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان چې د ترهګرو د ملاتړ ګمان پرې کیږي ونیسي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپورټ کې.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د تیرې اونۍ له ترهګریزو بریدونو وروسته شاوخوا 1400 افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو له لورې نیول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو سره د تړاو په تور د افغان کډوالو نیونه غیر قانوني او د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی.
د افغانستان دولت د پاکستان دولت او یونیسیار ترمنځ یو درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. کچیری دغه افغانان نیول کیږي، زورول کیږي، په زور ایستل کیږي، دا د همدغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده او د کډوالۍ په تړاو د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه ده.
نوموړی وایي په پاکستان کې د افغان سفارت په هلوځلو یو شمېر نیول شوي افغانان بیرته راخوشي شوي او د نورو د خوشي کېدو هڅې هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خونړي بریدونه وشول چې له کبله یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. پاکستان تور پورې کړ چې دغه بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي و، خو افغان دولت بیا دغه ادعا بې بنسټه وبلله. پاکستان دغه بریدونو په غبرګون کې له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې او د ختیځ پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو ترڅنګ په خپل هیواد کې سلګونه افغانان له ترهګرۍ سره د همکارۍ په تور زندانونو ته واچول. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دا د دوی حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان ونیسي چې د ترهګرو د ملاتړ شک پرې کیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د وروستۍ بریدونو سره د تړاو په تور د یو شمیر افغانانو نیول کېدل خاصه خبرونه بلله.
نو موږ څونه خلک مشکوک کسان دي که زمونږ پاکستانی هم ممکن نیولې دي او چې کوم افغانان دي او هغه باندې شکې نو هم نیولې دي. نو زموږ خلک چې دی باندې نړیوال قانون یا دغه څخه خلاف ورزي ده نه ده. دا یو ملک ته حق حاصل دی چې هغه پاکستان پر اسکا غیر قانوني خلک یې مشکوک کسان دي نو غیر سرولې چې په دې څلکه خلکو څخه پر اسکا په 200 یا 300 باندې شک راغی یا په 300 باندې شک راغی دا څه دونه خاص خبره نه ده.
بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر کړي وای پاکستان تل په دغه هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو د افغانستان په وړاندې د فشار په ډول کار اخیسته. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړی جعفر مهدوی وای افغان حکومت باید د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ سره په همغږي پر پاکستان فشار راوړي سو افغانان په دغه هیواد کې ونه زوروي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د یوازې پاکستان نه دی چې په هغه هیواد کې افغان کډوال زورول کیږي او په زور ایستل کیږي. جرمني هم د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکوي چې تیر کال یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. په دې لړ کې نن ټاکل شوی 50 تن افغان پناه غوښتونکي بیرته کابل ته واستول شي. په اړه یې د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو مهم ټکي اجمل آن وړاندې کوي.
دا له جرمني څخه د هغه افغانانو د ایستلو او کابل ته د استولو دریمه جوپه ده چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي. جرمني پولیس وایي د دریم ځل لپاره د 50 رد شو افغانانو دا ډله د افغانستان او جرمني د حکومتونو ترمنځ د اکتوبر په میاشت کې د شوې موافقې له مخې افغانستان ته استي. په ورته وخت کې ریپورټونه وایي د جرمني کابینې هغه پلان تصویب کړی چې له دې هیواد څخه د هغه کډوالو ایستل اسانوي چې د پناه غوښتنې رد شوي. دا هغه طرح له مخې چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني کابینې تایید کړه بیرته خپلو هیوادونو ته د رد شوو پناه غوښتونکو استول به چټک شي او ډیر شمیر کسان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستول شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې په راتلونکي سپتمبر کې له عمومي انتخاباتو سره مخ ده پرله پسې د هغه خلکو د ایستلو لپاره په ملي هڅه ټینګار کړی چې د پناه غوښتنې رد شوي. جرمني په دې وروستیو کې په ګڼ شمیر کې د افغانانو ایستلو ته مخه کړې خو پر دې اقدام یې په جرمني کې یو شمیر هغه فعالانو او د بشري حقونو ډلو سخت انتقادونه کړي چې افغانستان ته د یو خوندي هیواد په سترګه نه ګوري. دوی وایي له جرمني شړل کېدونکي افغانان په خپل هیواد کې له ګواښ او خطر سره مخ کېدای شي. د فرانسې خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې جرمني د سوریې په څیر جګړه ځپلو هیوادونو کډوالو ته ځای ورکړی چارواکي استدلال کوي چې کابل او د افغانستان سین نورو برخو ته په خوندې توګه رد شوي افغان پناه غوښتونکي بیرته استولی شي چیرې چې جرمني ځواکونه د ناټو د هغه هڅو یوه برخه ده چې په دې هیواد کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره کوي. له جرمني څخه د رد شوو پناه غوښتونکو د بهیر د چټکولو دا طرحه باید د جرمني پارلمان هم تایید کړي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو 2018 میلادي کال په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله د ولسي خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره مرګونی کال بللې، د بخښنې نړیوال سازمان له جرمني څخه د افغان کډوالو پر ایستلو انتقاد کړی. په جرمني کې د بخښنې د نړیوال سازمان مشر مارکوس بیک وایي تیر کال په افغانستان کې وصیت وښوده چې د ولسي خلکو لپاره کړکېچن دی. نوموړي زیاته کړې د هیواد ته د کډوالو بیرته ورستول د بشري حقونو له درناوي سره اړخ نه لګي. خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمال او مرکز کابل دومره خوندیتوب لري چې دوی رد شوي افغان پناه غوښتونکي ورواستي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې سبا په جنیوا کې د سوریې د سولې د خبرو اترو نوې پړاو پیل شي. دا خبرې اترې د ملګرو ملتونو په ملاتړ ترسره کیږي او د کړکېچ د هواري لپاره یو غوره فرصت ګڼل کیږي. خو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې د سولې په دې خبرو اترو کې په سوریه کې د ترسره شوو جنایتونو په وړاندې ځواب ویل له پامه غورځول شوي. نور تفصیل د اجمل انپر رپورټ کې.
سره له دې چې د سوریې د سولې دویم پړاو خبرې اترې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د پنځشنبې په ورځ په جنیوا کې کیږي او په وروستیو کلونو کې د سوریې د کړکېچ هواري لپاره یو غوره فرصت بلل کیږي. اساسي اندېښنه دا ده چې په دې خبرو اترو کې به عدالت د سولې په نوم قرباني شي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د هغو کسانو لپاره چې د بشري حقونو د قوانینو په برخه کې فعال دي دا یو ویرونکی ټکی دی چې سوریه کې د شوو جنایاتو په اړه د ځواب ویلو مسلې ته د دې خبرو اترو په اجنډا کې ځای نه دی ورکړل شوی. د سوریې د رژیم یو مخالف حقوق پوه انور البونی په جنیوا کې روانې ډیپلوماټیکې هڅې د سوریې د خلکو د وینو پر بیا د وخت ضایع کول بدلي. انور البونی د هغه کسانو څخه دی چې د یوې سوریایي محکمې د جوړېدو لپاره هڅې کوي څو جنګي مجرمان ونه توانېږي د قانون له منګولو څخه د معافیت په ترلاسه کولو ځان وشکوري. خاغلی البونی د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه موږ هم قربانیانو ته او هم د جنګي جرمونو مرتکبینو ته د یو سم پیغام پر استولو نه یو توانېدلي. د نوموړي په وینا کله چې د سوریې د کړکېچ په هواري کې د جنګي مجرمونو د مجازات بیا رغونې او یا هم د کډوالو د بیرته راستنېدو په اړه خبرې کیږي د ټولې نړیوالې ټولنې همکارۍ ته پکې اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان د یو رپورټ پر بنسټ چې په روانه میاشت کې خپور شو د سوریې رژیم د 1200 په شاوخوا کې کسان یوازې د دمشق په یو زندان کې په دار سړولي. د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ په جنیوا کې د سولې د خبرو په څلورم پړاو کې به په نوو سیاسي او نظامی چوکاټونو او میکانیزمونو خبرې وشي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د سوریې کړکېچ د عدالت هغه نړیوال سیستم لازموینې سره مخ کړی چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته رامنځته شوی. دا د ستونزې یوه برخه له دې کبله ده چې روسیې د جرمونو نړیوالې محکمې ته د سوریې د راجع کولو د هڅو مخه نیولې. خو د جرمني په شمول په ځینو اروپایي هیوادونو کې چې د سوري کډوالو یوه لویه برخه پکې اوسیږي تحقیق کوونکي په سوریه کې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ګڼو ادعاو په اړه په څېړنو بوخت دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ډاکټر رحمان شهید زاده د زابل خاک افغان څخه لیکي کچيري ولسمشر اشرف غنی ترن ولې ته د خپل لملم رسول عبدالرشید دوستم د هغو نه ګوت په ماشه ساتونکو په احزارولو کې پاتې راځي، بیا د قانون د حاکمیت او تی بوتي پریږدي. شګوفه احمدی له کندهار لیکي رسنیو ته سپکاوی ملت ته سپکاوی دی، بشیر احمد تینج دی له ټولو رسنیو بخنه وغوړي. دا ستاسو دو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1813 شمیرې لارې مو راستولي او پیغامونه زیخ زیات دي، کور موادان موږ هم هرو مرو درته خبرو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو له ازادي رادیو سره اوسئ. زما دوه همکاران زرغونه منګل او احمد جعفر احمدي ستاسو ته راغلي. احمد جعفر احمدي د خبرونه وړاندې کوي. وروستي خبري مجله خره خلاص.
تشکر از شما آقای نوری. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. پس از چند ماه انتظار، سرانجام 7 فرد متهم به بدرفتاری با احمد اشچی، والی پیشین جوزجان، برای تحقیق به لوی سرانوالی حاضر شدند. پس از خبرها در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با زرغونه منگل.
هفت تن از محافظین جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور برای تحقیقات به لوی سارنوالی حاضر شدند. مقامات ولایت ننگرهار از کشته شدن 30 دایشی در این ولایت خبر می دهند و حمله کننده انتحاری شهر موصل یک تبعه برتانوی بود که در افغانستان دستگیر و به گوانتانامو فرستاده شده بود. هفت تن از محافظین جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان برای تحقیقات به لوی سارنوالی حاضر شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان ساعت پیش این خبر را تایید کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان همین مجله خبری می شنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در مورد دخیل بودن و قربانی شدن کودکان در جنگ نگرانی دارند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون:
دقیقا، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه و قربانی شدن اطفال در ادیان این منازعات باز نگرانی می کند. و یکی از نگرانی های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در گذشته و حال می باشد.
این اظهارات به دنبال نشر یک گزارش یونسف صورت می گیرد که در آن در مورد استفاده کودکان از سوی طرفهای درگیر جنگ در افغانستان ابراز نگرانی شده است. جرمنی پروسه خروج مهاجرین افغان را شدت می بخشد که سال گذشته تقاضای پناهندگیشان در آن کشور رد شده بود. در همین تحول امروز 50 تن از افغانهای مهاجر از جرمنی به افغانستان برگشتانده می شوند. بر اساس یک خبر دیگر مربوط به مهاجرین افغان، وزارت مهاجرین افغانستان بازداشت و بدرفتاری با مهاجرین افغان در پاکستان را خلاف تمام قوانین بین المللی مهاجرت می دانند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت میگوید:
در افغانستان دولت، پاکستان دولت او یونیسیار ترمنز یو درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی که چیرې دغه افغانان نیول کیږي، زورول کیږي، په زور ایستل کیږي، د کډوالۍ په تړاو د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه ده.
در این حال سفارت پاکستان در کابل گفته است که این حق پاکستان است که مهاجرین غیر قانونی و کسانی که گمان می رود مشغول فعالیت های تخریبی اند را بازداشت کند. و خبر آخر داخلی که مقامات ولایت ننگرهار می گویند در 24 ساعت گذشته در این ولایت 30 دایشی کشته شده و 5 تن دیگر آنان جراحت برداشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار گفت که این دایشیان در ولسوالی های هسکم مینا و اچین این ولایت در اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان کشته و زخمی شدند. رادیو آزادی ادامه خبرها. مردی که یک حمله انتحاری را هفته گذشته در شهر موصل عراق انجام داد، یک تبعه برتانوی بود که از زندان گوانتانامو در سال 2004 آزاد شده بود. رسانه ها امروز گزارش دادند که این عضو داعش ابو زکریا البریتانی نام داشت، تبع برتانیا بود و در گذشته رونالد فیدلر نام داشت. الزکریا که اصلا از مانچستر است، در جوانی به اسلام مسلمان شده بود و در سال 2002 توسط نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان دستگیر و به گوانتانامو فرستاده شد. وی از اثر تلاش‌های حکومت تونی بلر صدر اعظم سابق برتانیا در سال 2004 از گوانتانامو آزاد شد. پسر آیت الله علی منتظری، یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی ایران، برای حبس 6 ساله به جرم نشر یک نوار صوتی دستگیر شده است که در آن پدرش ده ها سال پیش اعدام های دست جمعی زندانیان در سال 1988 را محکوم کرده بود. بر اساس اعلامیه‌ای که در وبسایت منتظری منتشر شده است، احمد منتظری پسر آیت الله حسین منتظری امروز به یک محکمه خاص روحانیان ایران احضار شده بود و بعداً اعلان کرد که در توقیف خواهد ماند. منتظری که یک امام 60 سال است، در ماه آگوست سال گذشته یک نوار صوتی 40 دقیقه‌ای را نشر کرد که در آن پدرش در مورد اعدام دست جمعی زندانیان در سال 1988 با اعضای ارشد قضایی ایران دعوای لفظی می کرد. روسیه به تقرر H.R. مکمستر، مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ، عکس العمل محتاطانه نشان داده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با خبرنگاران از تبصره در مورد تقرر مکمستر خودداری کرد. ولی فرانتس کلیسینوویچ، یک عضو کمیته امور دفاعی و امنیتی سنای روسیه، گفته است که مکمستر 100% یک شاهین است که تهدید برای روسیه را متوجه می سازد. این عضو سنای روسیه گفته است بال دفاعی و استخباراتی واشنگتن پالیسی های ضد روسیه را در پیش خواهند گرفت. و خبر آخر که نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل توافق نمودند از آزادی ویزه به اتباع گرجستان حمایت کنند، که این مسئله قدم مهمی برای سفر آزادانه اتباع این کشور به زون شنگن در اروپا می باشد. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، هفت فرد متهم به بدرفتاری با والی پیشین جوزجان برای تحقیق به لوی سرانوالی حاضر شدند.
کار تحقیقات امروز رسماً آغاز شد و یه افتن از محافظین امروز حاضر شدن تا برای تحقیق نزد سرانوالی و پروسه هم رسماً آغاز شد.
حضور کودکان افغان در میدانهای نبرد و نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این مورد.
امروز هم اطفال هستن که شامل میشن به منازات و دولت افغانستان راهکارهای بسیار منظم و همه‌جانبه و عملی روی دیگر تا مشاهده خواهش باشد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بازداشت صدها مهاجر افغان در پاکستان خلاف تمامی قوانین مهاجرت است. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. پس از چندین ماه انتظار، سرانجام از میان 9 فرد متهم به بدرفتاری با احمد ایشی والی پیشین جوزجان، 7 تن آنان برای تحقیق به لوی سرانوالی حاضر شدند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحقیقات از این افراد آغاز شده. احمد ایشچی گفته بود که محافظان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، او را در حضور دوستم از یک میدان بزکشی در ولایت جوزجان به خانه این مقام بلند پایه حکومت برده بودند. با گفته آقای اشچی با او هم از سوی جنرال دوستم و هم از طرف محافظانش بدرفتاری صورت گرفته. این متنفذ قومی میگوید که سپس جنرال دوستم با 10 تن از افرادش دستور داد که بالایش تجاوز کنند و تصویر هم بگیرند. برای جزئیات بیشتر همین حالا همکارم ستار فروغ در استدیو است.
با تشکر از شما آقای احمدی، وزارت داخلی افغانستان تایید کرد که 7 محافظ جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری این کشور به روز چهارشنبه برای تحقیق به نهادهای عدلی و قضایی حاضر شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که تحقیق از این محافظان آغاز شده است.
بله، 7 تن از محافظین امروز برای تحقیق نزد نهادهای عدلی و قضایی معاون شدن و نهادهای عدلی و قضایی رسما کار تحقیق آغاز کردن و طبق اصول نهادهای عدلی و قضایی از این 7 تن ادعایی که بالایشان صورت گرفته طبعا این پروسه تحقیق انجام خواهند یافت و اینها امروز حاضر شدن به نهادهای عدلی و قضایی ما.
لوی سرانولی افغانستان چند پیش از وزارت داخله خواسته بود تا 9 تن از محافظان آقای دوستم را که به آزار و اذیت جنسی احمد اشچی والی پیشین جوزجان متهمند توقیف کند. گفته نشده است که 2 محافظ دیگر معاون اول رئیس جمهور افغانستان چرا به لوی سرانولی حاضر نشدند. لوی سرانولی افغانستان تا کنون در مورد این که 7 محافظ عبدالرشید دوستم به این نهاد حاضر شده اند چیزی نگفته است. این در حال است که بروز سه‌شنبه شماری از نیروهای امنیتی افغان مجهز با اسلحه خفیف و ثقیل در اطراف منزل عبدالرشید دوستم در کابل مستقر شده بودند. برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که این جابجایی نظامیان افغان به هدف محاصره خانه آقای دوستم صورت گرفته است. اما عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر عبدالرشید دوستم سپس در صحبت با رادیو آزادی رد کرد که گویا خانه معاون اول رئیس جمهور از سوی نیروهای امنیتی محاصره شده است.
تشکر از شما همکارم ستار فروغ بود که در مورد حاضر شدن 7 فرد متهم به بدرفتاری با احمد اشچی والی پیشین جوزجان گزارش می داد. آقای اشچی گفته بود که به تاریخ 5 قوس از سوی محافظان جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بازداشت شده بود و سپس 5 روز را در زندان شخصی آقای دوستم و 11 روز را در نظارت خانه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان سپری کرده بود. همین حالا محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کابل در خط مستقیم تلفن با ماست. جناب صدیقی سلام، به برنامه خوش آمدین. شما در مورد حاضر شدن این 7 فرد متهم به بدرفتاری با آقای اشچی چقدر امیدوار هستین و میشه گفت گام است امیدوار کننده نسبت به تامین عدالت در آینده؟
نخست هستم از سلام خدمت شما و تمام شنونده های نهادهای شما. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام حکومت افغانستان استقبال میکنه تا ما چنین اقدامات میتونه کمک بکنه برای تامین حاکمیت قانون در افغانستان و کمک میکنه برای ختم فرهنگ معافیت و همچنان پاسخگویی افرادی که به گونه یک تخلف را مرتکب میشه. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدوار است که تحقیقات نهادهای عدلی و قضایی به صورت بسیار همه‌جانبه و بی‌طرفانه صورت بگیرد تا این قضیه به صورت همه‌جانبه مورد بررسی و غور و نهادهای عدلی و قضایی قرار بگیرد.
بله، آقای صدیقی، احمد اشچی میگه که خود جنرال دوستم هم در خشونت با او دست داره و انتظار داره که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در محکمه حضور پیدا بکنه. شما هم تقاضای مشابه دارین؟
تقاضا در مطابقت با قوانین افغانستان است، در مطابقت با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. هر کسی که مرتکب یک تخلف یا هر کسی که مرتکب نقض قانون میشه، ولو در هر موقف و در هر پست دولتی باشه، او مسئول هستند که پاسخگو باشند به خاطر تامین عدالت، به خاطر یادی و حقوق قربانیان. و به صورت مستقل حقوق بشر به این باور است هر کسی در هر موقف، در هر منصب و مقام و موقف دولتی باشند، در صورتی که مرتکب میشند نقض قوانین افغانستان، او مسئول هستند که پاسخگو باشند. و در عین زمان این مکلفیت دولت افغانستان و حکومت افغانستان است، و در عین زمان نهادهای عدلی و قضایی افغانستان است که از چنین افراد بازپرس بکنند و موارد و یا اتهامات را که وارد میشه اگر واقعیت داشته باشند اقدامات قضایی در قسمتش اتخاذ بکنند، و در صورتی که اگر این ادعاها مبنی بر واقعیت نمیباشه او خودشان میشه فیصله بکنند در جریان بررسی های خودم.
تشکر از شما محمد بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حضور کودکان در میدانهای نبرد نگران کننده است. این کمیسیون از حکومت افغانستان میخواهد تا فیصله های نشست پاریس را در مورد جلوگیری از سربازگیری کودکان به گونه جدی عملی سازد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
همزمان با نشر گزارش یونسف در پیوند به تصمیم گیری برای جلوگیری از استفاده کودکان از سوی طرفهای درگیر در میدانهای جنگ در نشست پاریس، اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد تا برای حفاظت از کودکان اقدام عملی کند. محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می‌ورزد که بهره‌گیری از کودکان در میدانهای نبرد از سوی طرفهای درگیر جنگ جنایت بشری است و تعهداتی که نماینده حکومت افغانستان در نشست دیروز پاریس بران باید عمل شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه و قربان شدن اطفال در جریان این منازعات باز نگرانی میکنند، و یکی از نگرانی های عمدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در گذشته و حال میباشد. اقدامات کافی نیست، هنوز هم اطفال هستند که شامل میشن در این منازعات، و دولت افغانستان راهکارهای بسیار منظم و همه‌جانبه و عملی روی دیگر تا مشاهده کاهش باشد.
یک روز پیش از این رهبران شماری از کشورهای جهان به شمول نماینده افغانستان در شهر پاریس گرد هم آمدند تا در نشستی که به مناسبت دهمین سالگرد تعهدات پاریس در پیوند به جلوگیری از استفاده کودکان در منازعات مسلحانه برگزار شده بود، برای پایان این موزل راه‌های حل جستجو کنند. دفتر یونسف در کابل همزمان با این نشست در خبرنامه هرچند تلاش‌های افغانستان را ستوده است، اما حضور 1200 کودک در میدان‌های نبرد و تلفات آنها را در سال گذشته میلادی نگران کننده خوانده است. یونسف از حکومت افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از استفاده کودکان در جنگ‌ها و حفاظت آنها از جدیت کار بگیرد. با این همه امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، در پیوند به این نگرانی ها چنین پاسخ میدهد.
بدون شک ما را خلاف معیارهای پذیرفته شده جهانی میدانیم و حکومت افغانستان متحد و مصمم هست که از کودکان به عنوان سرباز و سنگرها استفاده نشود. شرایط فعلی جدیت و اراده جدی در حکومت وجود دارد. فعلا ما شاهد حضور کودکان در سنگرها نیستیم.
میثم میگوید افغانستان با تلاش هایی که در این زمینه داشته است در سال روان شاهد حضور کودکان در سنگرهای نبرد نیست. اما کمیسیون حقوق بشر میگوید تا هنگامی که قواعد حقوق حقوق بشر دوستانه به گونه همه جانبه از سوی طرفهای درگیر جنگ رعایت نشود و حکومت در این زمینه جدی نباشد، بهره گیری از کودکان در میدانهای جنگ در سال روان افزایش خواهد یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی موجهای متوسط 1296 و اف ام 100.5 با شما هستیم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که ظرف چند روز گذشته در نتیجه حمله های اخیر تروریستی در پاکستان شماری از افغانان در این کشور بازداشت شدند. باز هم گزارش نظیفه محبوبی را در این مورد میشنویم.
وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان افغانستان میگوید پس از حملات تروریستی در بخشی از پاکستان حدود 1600 مهاجر افغان در بخشی از این کشور از سوی پلیس بازداشت شدند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که بازداشت افغانها در پیوند به حملات تروریستی در این کشور غیر قانونی و خلاف قوانین جهانی مهاجرت است.
افغانستان دولت
میان افغانستان، پاکستان و اداره UNHCR توافقنامه های امضا شده است که بر بنیادان اگر یک افغان در این کشور بازداشت می شود، آزار اذیت می شود و یا هم به گونه اجبار از این کشور بیرون رانده می شود، در کنار آن که نقض قوانین و کنوانسیون های بین المللی است، سرباز زدن از توافقنامه دو جانبه و سه جانبه نیز است.
میاخیل میگوید در نتیجه تلاش سفارت افغانستان در پاکستان شماری از افغانهای بازداشت شده رها شدند، اما برای رهایی تمامی مهاجرین افغان تلاشهای حکومت ادامه دارد. پس از حملات خونین اخیر در پاکستان که در نتیجه آن ده ها تن کشته و زخمی شدند، پاکستان ادعا کرد که این حملات در خاک افغانستان سازماندهی شده بوده، ادعایی که از سوی حکومت افغانستان رد شده است. بدون بال آن پاکستان راه ترخم را برای مسافران افغان بست. حملات راکتیش را بر بخشای از افغانستان آغاز کرد و در کنار این برخ افغانها در پاکستان را به اتهام همکاری با تروریستان بازداشت کرده است. از سوی هم سفارت پاکستان در کابل میگوید که آنان حق دارند تا مهاجرین غیر قانونی و یا افرادی که در حمایت از تروریستان مشکوکند بازداشت کنند. اختر منیر مسئول مطبوعاتی این سفارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی بازداشت برخ مهاجرین افغان در پاکستان در پیوند به حملات اخیر در این کشور را یک امر معمولی خواند.
هر اندازه ای که افراد مشکوک باشند، اگر پاکستانی باشند و یا هم افغان، بنابر شکی که بر آنها وجود داشته بازداشت شدند. به نظر من این خلاف قوانین بین المللی نیست، بلکه حق یک کشور است تا افراد مشکوک و کسانی که به گونه غیر قانونی وارد پاکستان می شوند بازداشت گردند. اگر در 300 هزار تن 100 تن آنها به علت شک و گمان ها بازداشت می شوند، یک گپ خاص نیست.
با این همه شماری از اعضای پلیس جرگه افغانستان می گویند پاکستان پیوسته از افغانهای مهاجر در این کشور به حیث یک گزینه فشار در برابر افغانستان کار گرفته است. جعفر مهدوی یکی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل این جرگه میگوید زمان آن رسیده است تا حکومت افغانستان در هماهنگی با اداره کمیشنری عالی سازمان ملل بر پاکستان فشار وارد سازد تا این کشور دیگر به آزار و اذیت افغانها در خاکش پایان دهد.
Israel has many friends and allies.
Human rights! 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 Human
rights! The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در جریان استید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جنرال مکمستر را به حیث مشاور امنیت ملی این کشور برگزیده. مکمستر نظامی کارکشته است که 54 سال عمر دارد. با گزارش رسانه‌های آمریکایی و در حلقات نظامی این کشور از احترام زیاد برخوردار است. امید مرزبان به زندگی مکمستر و نظریات سیاسی و نظامی او نگاهی انداخته.
جنرال H.R. مکمستر will become the national security advisor.
جنرال اچ آر مکمستر مردی است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ او را مرد فوق العاده مستعد و با تجربه خطاب کرد. این جنرال کارکشته به خاطر کتابی که درباره ناکامی رهبران آمریکا در جنگ ویتنام نوشته است شهرت دارد. نام این کتاب است کوتاهی در انجام وظیفه. در این کتاب مقصران اصلی شکست جنگ ویتنام نظریات پراگنده و تعهد ضعیف رهبران سیاسی و نظامی آمریکا دانسته شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس مک ماستر را ستاره پنتاگون عنوان داده، زیرا نظامیان آمریکایی با او احترام قائلند. مک ماستر در میدان جنگ نیز آدم با تجربه است. در سال 1992 در جریان جنگ خلیج هربرت رایموند مک ماستر با نیروی نظامی اندک که در اختیار داشت گروه بزرگ نظامیان عراق را شکست داد. او با 9 تانکی که در اختیار داشت ده‌ها تانک و واسطه نظامی گارد جمهوری عراق را از بین برد بدون اینکه حتی یک سرباز به رهبریش تلف شود. مک ماستر بعد از همین نبرد با دریافت نشان دولتی ستاره نقره‌ای تقدیر شد. در دنیای سیاست جنرال مک ماستر برخلاف رئیس جمهور دونالد ترامپ روسیه را تهدید می‌داند که به آهستگی در حال جدی‌تر شدن است. او همچنان یک دانشمند علوم نظامی است که فکر می‌کند دنیا درگیر یک جنگ ژئوپلیتیک جدید بین چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا است. سال گذشته مک ماستر در مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک گفت تهدید یک بحران نظامی در جهان خیلی جدی شده، شاید جدی‌تر از آنچه در 70 سال گذشته شاهد بوده‌ایم. این جنرال 54 ساله آمریکایی همچنان گفته است که مسکو قصد دارد نظم امنیتی، اقتصادی و سیاسی به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم در اروپا را به هم بزند و در عوض چیزی را جایگزین آن کند که به منافع مسکو همخوان باشد. حکومت روسیه تا به حال به تقرر مک ماستر به حیث مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی چیزی نگفته است. اما خبرگزاری روسیه ریا به نقل از فرانس کلینسویچ یک عضو کمیته دفاعی و امنیتی پارلمان روسیه گزارش داده که میگوید مک ماستر به معنای تهدید روسیه است. همزمان با این ویکتور ازیوروف رئیس کمیته دفاعی و امنیتی پارلمان روسیه میگوید فرقی نمی کند که مک ماستر با دونالد ترامپ چه مشوره خواهد داد، زیرا تصامیم نهایی را رئیس جمهور میگیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که رئیس جمهور آمریکا تنظیم پلانش برای سوریه را آغاز کرده، کارشناسان هشدار می‌دهند که لازم است ترامپ اطمینان حاصل کند که ترکیه بالای نیروهای کرد حمله نخواهد کرد و عملیات روان برای تصرف شهر رقه را مختل نخواهد ساخت. فشرده گزارش خبرگزاری دی پی آلمان در این مورد با آرش همایون.
شهرک خوابالود و پرخاک الباب که قبل از آغاز جنگ داخلی در سوریه اهمیت چندان نداشت، اینک به یک چهارراه کلیدی هوایی و زمینی تبدیل شده است. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، شهر الباب که در شرق حلب موقعیت دارد، اینک به مقیاس اندازه‌گیری کنترل بیشتر و یا افزایش بحران در سوریه تبدیل شده است که ترکیه، روسیه، ایالات متحده آمریکا، تا اندازه ایران و کشورهای عربی خلیج همه در آن دخیلند. ترکیه در تلاش تصرف شهر الباب که حدود 15 کیلومتر از سرحدات این کشور فاصله دارد، از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی بعد از دست دادن ده‌ها عسکر وحشت زده شده است. از ماه نوامبر از آغاز عملیات برای تصرف شهر الباب، صدها شورشی سوریایی متعلق به گروه‌های متحد با انقره نیز کشته شدند. ترکیه بیش از یک بار اعلان نمود که این منطقه را که حدود یک ساعت از شهر حلب فاصله دارد در کنترل خود دارد، ولی بعد به سرعت پذیرفت که خشونت‌ها در آن منطقه جریان دارد و ده‌ها عسکر را از دست داده است. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، ولی با وصف تلفات نیروهای ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور تاکید میکند که به ادامه حملات متمایل بوده، این بار جنگجویان کرد متعلق به گروه وای پی جی را هدف قرار خواهد داد که شهر منبیج را در کنترل خود دارد. این شهر در سال گذشته میلادی به حمایت هوایی نیروهای آمریکایی توسط جنگجویان کرد از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی آزاد ساخته شد. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امر صادر کرده است تا پلان واشنگتن در زمینه کمپاین ضد شورشیان گروه دولت اسلامی بازنگری شود، کارشناسان هشدار می‌دهند که لازم است وی اطمینان حاصل کند که ترکیه بالای نیروهای کرد حمله نخواهد کرد و عملیات جاری برای تصرف شهر رقه را مختل نخواهد ساخت. آرون سن، کارشناس امور ترکیه در مرکز تحقیقاتی شورای اتلانتیک، میگوید ایالات متحده باید افزایش حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه را در عملیات برای تصرف شهر رقه بدون عکس‌العمل ترکیه به خاطر اخلال این عملیات متوازن سازد. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، روسیه به طور واضح می خواهد از برخورد مستقیم بین ترکیه و نیروهای بشار الاسد جلوگیری کند، ولی برخورد این کشور با سایر بازیگران روشن نیست. اگر شهر ادلیب را نیروهای حکومت سوریه تصرف کنند، برای شورشان صرف مناطق باقی می ماند که اگر ترکیه در ساحه دریای فرات برایشان فراهم کند. و انتظار نمی رود که گفتگوهای هفته جاری صلح سوریه در ژنو هم در زمینه کنترل مناطق به نتیجه منجر شود.
و این همچنان پیامی که از طریق شماره 818 به ما ارسال کردید. صفی الله می نویسد که جنرال دوستم باید به محکمه حاضر شود. نجیب الله نوشته که سرباز اردوی میلیسو در نزدیکی خانه جنرال دوستم حضور دارد، به خاطر محاصره نه بلکه برای حمایت از نیروهای جنرال. و حماد نوشته که عاملان تجاوز جنسی بالای ایشچی باید محاکمه شوند. تشکر از پیام هایتان. در همین جا نشرات امروز ما به پایان رسید. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موجه ها شنیده می توانید. من جعفر احمدی برای شما اوقات خوش می خواهم. خدا نگهدار.